په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د غوایي یاساور اتمه ده. له نن نه دېرش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلي د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله په افغانستان کې 98% له منځه وړي، خو نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرلپسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو اعلان سره هممهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزارو له موټرو کښته ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 2 میلیون ډالرو نغدو پیسو 26مه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 161 میلیون ډالره لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښيي. خبریالان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د هر راز سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د پام کې نیول شوي وې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سري پریکړه بدلې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورن اکسپورت کمپنۍ په 2021 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت د تولید شوې هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیې د روسیې له لورې پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وی ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو مطالبو په نور مطالب په تفصیل سره اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمیر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکو باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړ نه شي. په دې اړه مو د خزینه حقوق د حقونو د لیوی فعال سره مرکه کړي.
ام به کورنۍ خسته شي، ام بنجونه، ام مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان جونه به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې به $150 ته لوړه کړې ده.
بیا راته زنګ راغو چې $100 به راکې چې په 2 ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
پر پاکستان او ایران سربیره ډیری افغانان ترکیه ته هم روان دي. طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره د سم چلن وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکو باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نه شي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازینی ولایت دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 260 ورځې کېږي چې د افغانستان په نورو دریدشو ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې کار کېږي.
د بشری حقوقو د څارډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړي چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اگست له میاشتې راپدې خوا چې طالبان وخت رسیدلی په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې خوشتل نومې واخیستل شي هم دا راز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقوقو څارونکو نن د یو داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د درویشتمې نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو انجونی او خوونکی وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونی له تعلیم منع کړي. طالبان زده کوونکي او خوونکي د مخ پټولو ته اړباسي او که انجونی او خوونکي هغه سي جامې ونز غملی شي چې طالبان یې غواړي هغوی له خوانزي باسي او حتی خوانزي بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقوقو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکه کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي راډیو له څو خوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټول غوښتنه لرله چې نمونه انڅرګند نشي. دی وی خوونکی وویل
دا خبره ریښتیا حقیقت دی چې یو غریب ژوند د پټول تاریخ کړی باور کما یې بل استاد ته ویلي مله سبا ورځ د زمونږ تاسو د اولادونو کې غاړ سي دی په موږ وخم دي وای به چې عجب احمق خالد و خپل ژوند په خپل ځان تاریخ کړی و اما من خو دان لیکه خو په زور را باندې کړی دا په حقیقت کې چې من داسې د تور کلی بل سره تر په خو به ټول تور جامې په ځان کې وي. حتی ما ورته ویل یو ته ګونه حدیث شریف ته سره تر په خو ټول به تور و نه غوندې کټو کلی توري یو شی پورنه یا د خپل بدرنګوي او کا پورنه توري کلی جامې بدرنګوي دا یو مبارک حدیث ده. مګر چې نه پېږم چې دوی په کومه مذهب مسلمانان دي ځان ته مسلمانان وایي یا نه پېږم چې اسلام حقيقي باندې باندې دوی نه پېږي. دا خبرې ویلې دي کا چې تاسو مراد نه کی او وستل سي کا استادانی مراد نه کی او به وستل سي او کا شاګردان هم مراد نه کی او به وستل سي.
په بلخ ولایت کې و اخوونکې و ایا طالبان پر نجونو زده کوونکو او د هغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپله ښوونځي پرېږدي؟ اسمت څاروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوند نشینکي کډو خیل سره مرکه کړې. لومړی ورته ویلي ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي چې طالبان په دې ډول مقرراتو سره غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. تاسو هم ورسره هم نظر یاست؟
باید کنید چه طالبان تیرزل چه حتی چه دویر امارات جو کرده و طول خوانزی بندو او دا دوام زل چه دویر اغلا ابتدای خوانزی هم پر دیر مشکل بنده پرانستی دیزه کل چه دوی دا غشل کرده جگل پا دی بنده تاوده ساتل و چه گویا دا غطول تاگورا تاگ خوانزوی تا یا دی خزو کار یا فعالیتون دا طول غیر اسلامی او خلاف دی شریعت گرنلی و او پا دی باندی خپل جنگلی پا جبحه که گرم ساتلی و نو از ما پا اند باندی دوی نشی کولی چی دیتا یا اسلامی شرعی توجیه ورکی بلکه هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي، یو او بل داسې دي یو 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 شل کال دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی، په داسې د حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوي چې نجونې به په دې ډول مایوس نشي او له درس ویلو به لاس په سر نشي؟
دا سنجونه با په یا کورنۍ په داسې حالت کې چې دومره دوی هر ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تاګ را تاګ باندې بندیزونه لګي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه دا او دا لباس یې نه دا، یا موږ په دې طرح کار کوو په غو طرح کار کوو. زه فکر کوم چې دا ټول هغه مسائل دي معلومدار چې ام به کورنۍ خسته شي، دل سر ده بشي، ام بنجونه ام ماتمن اوس چې بیا هم افغان جونه بخپل خوانځي پرې نه دي ټول سختي ورسره په دوام ورکي، لکن د پښاو کو لیوالتي نه بلکې له مجبوري شکل به زیاته کچه بل لار نشته ده. کدی کوم بل لار او فرصت درلودل چې خپل درس د عمر کړم، مطمئن نه چې داسې خونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دی با کله هم نه وتل.
څه په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما پان باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهیږي، او یا دا چې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلای چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی اسلام فرض دی په نرو خزه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپل به خبري د اسلام څخه خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجيه ورکي، به دوی پوسی سي دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړي، په جنگي ماحول کې لوي شوی دي، دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دي، دوی د شل کال یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوی دي، دوی لپاره خزه مختلفه تعریف شوی ده، دوی په ان باندې یو خزه یو جلکی به په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضروري نه ده. اوس دوی مجبور دي چې دوی فشار لاندې دي بعد خوانځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بل اخره مجبور سي یا د سر د سي دومره باندې سختي راولي، دومره د ماحول ورته تنګوي چې دوی په خپل د خوانځي پریدي او د ملامتیان به بیرته د بغنجونو کورنۍ ته متوجي سي او دوی ځان ته برائت ورکي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی او د خزو د حقونو فعال شینکی کړو خلوه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او د غراز د خزو لپاره ځانګړي خبرونه مهیروي. په کابل او جلال آباد کې ځینې افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې به $500 ته لوړ کړی ده. دوی ادعا کوي چې کمیشن کاران له پاکستانی ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې سفارت یا کنسولګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې په خوا څخه باندې $8 وو پوروسیو کې معاف شوی دی. خود ویزی افغان متقاضیان وای چې عملا هر ویزه له $1,500 تر $250 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی، دا ازادي راډیو ته وویل.
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $1,500 راته ویلې، نو $1,500 ما سره ومنل، ما ورته ویل چې ویزه مې راو باسه په سلو ورځو کې وي درته راباسم د پاکستان ویزه، خو و نه سو هغه زما ویزه راچوله. نو بیا راته زنګ راغوه چې $200 به راکې چې په درې ورځو کې درته بله ویزه راو باسم، نو بال اختر امینیت ده انشاءالله چې $200 ورکم چې ویزه راته راو باسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت ته هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ادعاوې کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعاوې کیږي، خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. بوټو وروسته د دې پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو په خوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو. بلاول بوټو د پیپلز ګوند مشر هم دی.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نیوی ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکو ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري، په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2019 کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 کال کې وسوي د سند صوبې له لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې له د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د روسي د پوځي تخنیکي همکاري او فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسي د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سری پریکړې بلل یا ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسي د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورت کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت دغه هلیکپټرو په ګډون د روسي د پخواني شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د غیداري ویلي په شوي قرارداد کې دا واضح ویل شوی چې دغه هلیکپټر به متحده ایالات د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا دریم هیواد ته صادرات منه دي. د هغو هلیکپټرو شمیر چې روسیه ادا کوي امریکا او اوکران ته ورکوي نه دی په ډاګه شوی، خو متحده ایالاتونو د روسي ځواکونو په وړاندې د مقاومت لپاره په تیره د الوتکو په برخه کې اوکراین ته د هغو وسلو او تجهیزاتو د ورکولو هڅې کوي چې د اوکراین پیلوټان او نور پوځي پرسونل ورسره بلد دي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې بل یو بل سره په همغږۍ ځواب وایي. روسیې د چهارشنبه پر ورځ پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. اروپایي اتحادیه له وړاندې څخه اندېښنه لرله چې روسیه به د خپلو ګازو صادرات اروپایي هیوادونو ته ودروي. او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیره شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د آی بی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیره شپه هم خې بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو شپږیزه وهلې او ټول ټالی 1.5 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالي ګجرات ټایټنز لوبډله د هند غوره لیگ د جدول سرته راوسته. په همدې سره زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون د څو شیبو لپاره اجمل انت پرېږدم. د تر اترمو بجوبه انسپ د تاسو سره وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیه رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته ستون کړل شو. دی چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و، په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او 2 ورځې مخکې د هوا له لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
افغانستان 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 آباد کے جوڑ کے سما تھا منگ راہ افغانستان سلام پیسے
میرویس وائی کابل تپرا رسیدو ور سر دومره پیسې نه وی چې آن روجمات یې پر کړی وای. دی وای لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدی ورځو کې یو ور بیا د سفر موزي په پخو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بی وزلی کیسه داسي کوي.
عزیز د کاروزګر به خسته دی نه چې هته دی اړین ته دا کیږي بیخي زبا په ځان سخت تیر کوم زما بچی خو رنګ غوړی نوې جامې غوړی د اختر او زوس دغه کوم اختر چې راغله دی اختر لپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی چې زه مجبور یم چې هر دینه با سم سخت لاري مر قبلو ما خو زبا حد منی کوشش کوم چې زبا زما ترکیه دا ترکیه نه با خزان
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو 4 ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوی خو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نږدې ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه راډیپورټ شوی دی افغانستان ته لیږدول شوی. مونږ دغه بې سرنوشته د افغانانو ریپورت کول د هیڅکله نه تاییدو او د ترکیه په شمول لټولو قربه هیوادونو مغوښتنه ده ده چې هلته اوسیدونکو افغانان نو تبا د هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو او بیزای شو لپاره ورکول شوی دی د په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه رسنۍ او تازه خبر ورکړي چې په وروستي 3 ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویر یې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي، خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابیدو په اړه اندېښنه ښيي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دغه آزادۍ رادیو ته وویل
تشابس خزل لپاره سیستم زی پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي دوی شرکتونه او شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي
د سوداګری د پرختیا لپاره د خوځو شبکوي د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته ویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د سنتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمېر کارونه کړي دي د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري دغه شان د خوځو لپاره د سنتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته
دی وایي چې د سوداګرو مرمنو د هڅونی او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی خو نوموړي دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه وایي د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
وسم تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پریږدم ګران محترم ورونو د ازادي رادیو خبريالان او تخنیکارانو ډیر تاسو خوشاله یو چې تاسو موږ د ولس لپاره بل خصوص په جروجه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي هغه څه هم د اهله لرو چې تاسو موږ د ولس لپاره خدمت وکي نرخونه سره چچ کوي د بی اوز له خلکو سره لاسنیوي وکي د بی اوز له خلکو سره لا زیات خدمت وکي
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزور شوی دی او ریټونه نور هم قیمته کیږي ورستر بلې مخکې خو بدا بانه و چې پای وهل کیږي جنگ او غو خطرې وي اوس خو پای هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي د کې چې مخکې سل لکه په سلاو 500 د کې په 500 باندې وي اوس هغه په 110 روپۍ شوی ار یو پیکیج هم نور هم قیمته کو نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې د دې څنګه ما غوخري او د لګارزانه کې وسلام
ګرام سیمنځه ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بعد له سلامه د اختر هیڅ پی ورځ دي داسې بشاره او غریب خلک دي چې بهګه ډوډۍ لانه لري نو د سوبادان خلک نور داسې سلری د غریب خلکو سره څوک مکو کی دا به د تاسې د اخرت ته وز خیره وي د ازادي رادیو مننه سلام علیکم
پمنځکې کې ډېر وچکالي ده ډېر حالات سره خراب دي زموږ کلی درې کلی برنګخېلور ته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو یعنی په تای باور وکي په والله کې یو سړی د ماشام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چراغلې دي ټول د تزور واکې د طالبانو خپلوان او عزیزان او قربانو وړي دي والله وبالله مې قسمې ک په درو کلو کې وسړی ته هیڅ هم رسیدلې نو موږ له تاسو څخه یې لکه اوس زموږ راختر مسولو چارواکو پر ورسوي زموږ یوازې د څه کولو او د خبرو کولو ځای د استاسي ریډو د او مرله تاسو خمنه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 0040 22 یولس څلوروشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلوروشت دوه سوه یو
زما لخوا هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه نیزې خبرونه مهیروي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د اساسي بشري حقوقو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. نن د غویا ثورات مدلنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدونو د بری د ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن د ازادۍ په څپو نیز خبرونه کې هم د ثور یا د غویي د اتمي پر تحولاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې اته نوي سلنه له منځه وړي او نور دا ډله ګواښ نه. طالبانو د ایران وروسته له دې کوي چې وکړ چې په کابل، کندز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانانو وژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. د طالبانو له اعلان سره هممهاله وړمه ورځ د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پنځه تنه چې په خټه حاضر وو له موټرو راښکته شول او وژل شول. که څه هم تر دې د ملي دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې یا کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو داعش ډله عموماً پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام قلعه او د ایران د دو غارونو ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بېرته پیل شوی دی. لبلی خو د آزاد اروپا آزادی رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی سرچینو او د سپوږمکیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولیس ته ګڼ شمیر کومکي ځواکونه او جنگي وسایل لیږدولې دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې پر ورځ بند شو او د دوشنبې پر ورځ بیرته پرانستل شو. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام یو بل پیره کابل ته ورسېدل. د بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالر نغدو پیسو شپږشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوی دی. د روسیې د پوځي تخنیکی همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلې دي چې د هغې قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورډون اکسپورټ کمپنۍ په 2018 کال کې امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیې د روسیې له لوري پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
حکومت ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم د یار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابلو عواملو لواج له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپینسرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خوا سوال یا گدای کول نوې خبره نه ده. له پخاس خبر اړخ جلی دل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې ورسته یو کې ولې د سوالګرو خزو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، خزه خلا ډیره مجبوره دی. د کار زمینه باید مساعد ستوره مخ کې و خزه راغلې و او دغه دواړه زمنه یو انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بل پوردو ملي کې تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینه مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې بیا هم په کابل ښار کې اوس تجارانو سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومکو سره اوسیږي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدل چې خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخ پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه وو چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون روزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورتي وي، دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل خپل جیب بدله وځو.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دی بل دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وای ډیر هڅه وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالی نشوه.
ماتم دوسو ولا چې هیڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویور مالک سره خوارو غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کیږي، هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیالې ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خا نه بل یو لاره سره کومک کوي. نو بس
هغو ښځو چې د بې وزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډیر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک سلخم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخده قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دیږي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه موږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زه کار ځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله هماغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دی، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، خزه خلا ډیره مجبوره دی. په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده. د خزو څو ورځې مخکې وا خزه راغلی و او دغه دوه زمن درلودل. دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او دغه خزه ته ځوانان ګور پاتې و. بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، د سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید هغه کې. خو یو شی زه باید ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله، د سیم سوي چې خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یار کلم سے بعض قصې اورېدلې دي، بلکې لا زیات مرکړې دي. دا د زړه پورې ده، چې چا پورې زړه ډېر خوږېدلې نو اکثره وخت مرکړې. نو کوشش هم دغه ده چې یو څوک راسي او خالی لاس د موږ نه لاړ نه شي. د کار زمینه باید مساعده شي، او که د کار زمینه نشو مساعده کولای باید غوی سره کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده، د موږ خور ده، د موږ مور ده، او د موږ لورګان دي. خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري، نو سړی باید خپله وډار سي، ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي. منګه هم غریب کېدی سو، منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر سته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي؟ دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د
هغه ورځ داسې لکه په موږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري، نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 50,000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زبته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړی دي او سوال ته یې اړویستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګار خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې، ولایتونو کې، هغه مساکین کنارینه وي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو لپاره څوک نه لري. لدی سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغه یو چاره به هم وسی.
خغلی وسی دا مشخصا نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمينه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خبرونه د لاخ کې دلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیری دو سره ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستان، نن په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قانونو کې څه ول شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ملمه ده خاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته وشل شوي. لومړی هغه حقوق چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې ورکل شوي، او بل هغه حقوق چې په حبس کې د غوښه استفاده کې او حالت ورکول کې. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کټ حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوچرم باندې بود پوکل شي، که ته دې جرم په اساس باندې نیول شوای، دا د شخص حق باید پوشي. اسنا چې شخص نیول شوی دا خبر نه چې په جرم زنی ول شو بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول او بل بوت خپلوان خبر چې موړ شخص مو نیول خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي او بل په خپل سر تا کله چې په خپل سر یو شخص دا کیف کیږي چې جرم نه وي تر سره کړی دیږي د پوره بوت دولت چې بران د خساره ورکي ځکه یو شخص ګناه نه کړی او ته توقيب کوي بندی کوي د خپل یو جرم نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړ شي او بل دي تحقیر تعذیب په معنا ده په هیڅ صورت باید بندي تحقیر تعذیب شکنجه نشي د دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کيده او هغه کوم مطالب موضوعات چې دای بهونه بود پزادانه ډوري بون کې موضوعات او پیرای کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي او بل دای پزادانه ډول شهود را واستل شي محکمه د شهادت ادا کړي بوګي باید هیڅ مشکل سره مخ نشي د سکوت حق درلودون کيده چې د سکوت وکي کله چې څارنوال یا پولیس دنه پوښتنه وکړي یا قاضي دا کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي او وکیل باید ونیسي وکیل نیولی شي وکیل د حق د وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص مظنون شخص زندانی شخص د وکیل ونیسي او بل باید په پوزدانه ډول د خپلو خپلوانو سره تماس کې ونیسي د خپل وکیل سره په تماس کې وي د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي هغه چیرته په کومه ژبه باندې چې په د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دایونه پوهېدل یا د ژبه بل رقم وه قاضیانه پرې پوهېدل نو دای کولی شي چې ترجمان ونیسي نو ترجمان نیول هم د ده حق نو دا د وکیل یوه خبره بله هم که پیر اضافه کړم وکیل که چیرته د خپله په واسه کې پوره وه خپله به په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي او چیرته پوره نه وه دته باید دولت خپله وکیل ونیسي دولت دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي د دوسیو ورقو ته یا اوراقو ته باید لاسرسی ولري د دوسیو اوراقو لاسرسی ته حق دی داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته باید لاسرسی ولري او دی پوښ دی ما دوسیه ده او په دې کې دا مسایل ذکر شوي او بل په علني ډول باید د دې شخص یا د دوی اشخاصو محاکمه تر سره شي خلک پوښ چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوي ده کنه شرعي محکمه کوم شخص جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید محکمه کې حضور ولري آخر خبره باید د تخپل حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي ته دی وکړي چې آخر خبره کولش شود شهود جرح حق کول شهود جرح کولش د قاضی تورانوال ده خپل دایره کولش چې ما وړه قاضی د ما سره په دې مسأله کې خیانت کړه یا په دې کې په اساس له یو ما سره ظلم کوي یا تورانوال چې سندونه پرور دی کولش چې قاضی یا تورانوال هیسته کې موضوع څخه نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې دته باید ورکړل شي او دای د حقوق څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګوره د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغه حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې د بدلون راغلی دی هغو لپاره په منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی لپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو لپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نلري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په ستر کتل کې ورته ویل کېږي دا مجرم دی دولت دی هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي او نور یې محسوساتي کوي کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک راوي او شي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید منظم او ښه شکل تر سره شي چې هم دای په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم معاشی بھی ٹولن بہس وقت کے پروتون کے وقت کے بیاد مجرم کی پیدان شو وڑے مجرم ہم بہت اصلاح شو بھی دا یو بل دلیل دا ہم کے دیش بعض وقت سیاسی ملحوظات پر نظر کی نیول کی یعنی سر پدی ڈول ہم ظلم ترسرہ کی گی او ظلم کی گی نور هم مختلف موارد شتون لري
د افغانستان وضعیت په کتو سره په سنې شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوي البته
ګورې مو په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شی په لومړي سر کې وجود لري تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم حق حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا دیو پرمختللی هیواد یا دی هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د خودی پرشتون له دومره حقوق په تروسه شتون نه لري خو دوی ورته قائل دي دوی وایي چې موږ زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قائل یو دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیانو لپاره ورکوو او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجي په برخه کې څه نه دي اورېدلي شکنجه شوي به نه وي خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي دا به ټول اصلاح کېږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کېږي خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسین او تفقیقانو قانون چې په د زندانیانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي هغه به تر اوسه پورې هغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه دی اعلان کړی چې منظم د جزا قانون شتون لري چې په کې د هر څه پیشبینی شوي وي نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او د ابتدا نه وروسته خو دی وکړي چې هر څه اصلاح شي
اصولي صاحب په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپل د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیه په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي لومړی کله چې مثلا یو شخص بېګناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتخابات اجباری اقرار وانه خستل شي او د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په دباندې پورې شوی دی کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسمه ماده په اساس باندې غوښ باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی او بل دای باید په یوه خپلواکه او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسمی و لسمی ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکیت اشاره شویده او دای باید پلانده موده که کن وقتی ولکی باید جر تر جر نماول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادوانه شویده او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولای شي د پاسانه سره هغه رد کی او دای دې ژباړن حق لري دای باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوار لسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوی ده او بل د یو جرم چې ترسره کړی دی په برخه کې د محاکمه شوی باید بیا د هغو دماغو په جرم باندې باید بیا محاکمه نشي نو او بل پزندان کې دوی لپاره باید منظم حقوق شتون ولري د شکنجه نشي ال د منظم ډول د حقوق او قواعد په نظر کې نیول سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډیره مننه اوسل سیب کور ودان. قدر منوریدونکو تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه اوریدي. دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو بدرانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه. خاده او بریالي اوسئ.